پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو غرمنی خبری د پی یو استودیو بخې د غرمنی خبری مجله کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې وژل شوې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکوونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. امیری په خټه افغان دی او د جرمني په ملي ټیم او بایر لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړیو ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. پوره خبرونه. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکوونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قمندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل پیښه په 8:30 بجو د کابل ښار په تایمنی سیمه کې شوې ده. سترې محکمې هم تایید کړي چې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي په حواله لیکلي وو چې دوه قاضیانې وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې د داسې هدفي وژنو پړه افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو اچولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پناه غوښتونکي میشتي، خو د تیر کال د دسمبر په 2 په لیپا کمپ کې له اورلګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او واورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي، خو د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت له کبله دا پرېکړه لغوه شوه او حکومت د پناه غوښتونکو د میشتولو لپاره پوځي خیمې ودرولې. کابو 9000 پناه غوښتونکو اروپا ته د رسېدو په هیله په بوسنیا کې اړولي او اکثر د افغانستان، پاکستان او سوریې وګړي دي. اروپایي اتحادیې د بوسنیا حکومت ته له پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره 110 میلیون ډالر ورکړي او ویلي دي چې د بوسنیا حکومت باید پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې بشري حقونو، د اروپایي اتحادیې قوانینو او د پناه غوښتونکو د ستونزو حل کولو ته لري. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. ندیم امیری چې په خټه افغان دی د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د برلین یونین د لوبډلې د لوبغاړي هوبنر ترمنز لفظي شخړه وشوه. امیری وروسته شکایت وکړ چې هغه دته د افغانې کثیف خطاب کړی دی. وروسته د راپورونو په اساس هوبنر له امیری او بایرن لیورکوزن لوبډلې بخښنه غوښتې او امیری ویلي دي چې دته نوره لانجه حل ده، خو د جرمني رسنیو د راپورونو په اساس د جرمني د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې په دې اړه به هر اړخیزې څېړنې وشي. اخوا په اروپا کې د افغانانو ورزشي ټولنې رئیس نعمت زمانی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یونین برلین د لوبډلې د لوبغاړي دغه عمل غندي او په لوبه کې هر ډول نژاد پرستانه عمل د محکومولو وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. دا تدابیر وروسته تر دې ډیر شول چې تیره اونۍ د ډونالډ ټرمپ پلویان په زوره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په رانږدې کېدو دي. د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په 1 ترسره شي. د امریکا پوځ وایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونو ځای پر ځای شي. په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړي چې د کورنۍ امنیت وزارت په یو راپور کې ویلي کورنۍ سختدریزي د 4 پر ورځ د جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. په همدې حال کې ویل شوي جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پسمینه باندې کې د خپل کار په لومړی ورځو کې ځینې اجرایی اقدامات وکړي. د متحدو ایالاتونو لوی درستیز ران کلاین پرون ویل د لوړې له مراسمو وروسته به د منتخب ولسمشر یو مهم کار دا وي چې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا راولي. په امریکا کې د ولسمشر اجرایی فرمان د کانګرس پریکړې ته اړتیا لري. کلاین ویلي د بایدن د لومړی ورځو په پروګرامونو کې د پاریس اقلیمي تړون ته د امریکا ورګرځېدا او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په فدرالي ادارو کې د ماسک تړل هم شامل دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لیودغایان دا سرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوه. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 30% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنټروفیژونه نصب کړي دي. ژان لیودغایان ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښایي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅې کوي. دا مهم خبرونه.
له سفیر الله ستنګ زمان نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولادت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدا وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي پوځ د نږدې 30% کې ځمکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي څوک سره مرسته نه کوي او په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یواری په نشته وسره چې د دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړې شوې دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. دغه راز د خبرونه دوهمه نیمایي مو د خزو لپاره د نور بس د اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه له استودیو وړاندې کوو. خو راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي ک طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي اندرابي هم دا ډول طالبان تورن کړل چې پر سولې باور نه لري او له دې کبله غواړي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغانستان جګړه لا زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کېږي هیڅ ډول غونډه نه در لرلې. په عین حال کې په کابل بیا د څو نن د هدفي وژنو شاهدو پر ښځینه قاضیانو په برید کې ویل کېږي دوه قاضیان وژل شوي. دا موضوعات زموږ خبریال تعقیب کړي. د کابل له کابل را سره ده ټلیفون په لیکه مهرباني.
نوې شه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ویلي ک طالبان سوله ونکړي او جګړه همداسې روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې حملارې لري. مسعود اندرابي دا څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو سره په لیدنه کې کړې دي. خاوند اندرابي دا هم ویلي طالبان سوله تشمن نه دي او غواړي د افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو د وتلو سره سم چې په میم میاشت کې دغه موده بشپړېږي جګړه زیاته کړي. خو خاغلی اندرابي دا ډاډ هم ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې موضوع له وړاندې آګاهي او بشپړ چمتووالی یې نیولی دی. د دې وزارت ویان طارق اریان نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت، سولې او همدارول په کورنیو چارو وزارت کې راغلیو اصلاحات په اړه هم بشپړ بحثونه شوي دي. باري عارض چې یو پخوانی متقاعد جنرال دی او په دغه غونډه کې ګډون کړی و هغه هم ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو شمېر هغو اندېښنو په اړه باندې هم دوی ته یادونه کړې ده چې په دغه وروستیو کې رامطرح شوي دي چې هغه هم یو له هغوی هدفي وژنې دي. هغه عارض وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول وژنې تر ډیره پورې هغه کسان چې تر اوسه پکې نیول شوي دي مسؤلیت یې منلی دی هغه طالبان دي او غواړي په دې ډول باندې د سولې روانه پروسه تخریب کړي یا هم د یو نه ډول باندې د افغانستان حکومت تر فشار لاندې راولي او هغه فاصله چې د خلکو او د حکومت تر منځ ده هغه لا ډېرې کړي. دا مسایل داسې مهال تر رامطرح کېږي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د قطر په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ هیڅ ډول ناسته نه ده شوې. د افغانستان د مصالحې ملي عالي شورا وایم فریدون خزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه تمه وه چې کومه ناسته وشي خو ولې دا ناسته ونه شوه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ډاکټر محمد نعیم هم ازادي راډیو ته شبه وړاندې پیغام راولېږ وویل چې تېره شپه هم کومه غونډه ونه شوه او هغه د عامه د سولې په اړه باندې د اجنډا د سولې مذاکرات د اجنډا د ترتیب لپاره به د دوی خبرې روان وسي او لا به هم بحثونه دوام کړي. دا په داسې حال کې ده چې بیا نن سهار یو ځل بیا کابل د هدفي وژنو شاهد پاتې شو. هغه څه چې د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویان د ادرسه خپاره شوې ده چې د کابل د لسمې امنیتي او دی اړوان د قلعه فتح الله پر لسم سړک د خزینه قاجانو په موټر باندې ډزې شوې دي. د امنیه قوماندانۍ وایان تر دوس فرامر ازادي اړیو ته ویل چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. البته وژل شوي دواړه د سترې محکمې کارکوونکي او یو هم موټر چلوونکي دی. خو د سترې محکمې وایان د بیا ازادي اړیو سره خبرو کې منلې ده چې وژل شوي دواړه چې دي هغه قاجان دي اما د هویت افشا کولو څخه دخل اوختیا وایي چې په دې خاطر باندې چې لا نور تهدیدات رامنځته نشي دوی نو غواړي هویت افشا کړي.
بله مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو و امر دل چې د افغانستان د کورنوي چارو وزیر مسعود اندرابي وایي ک طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د زپل لپاره نور لارې هم شته. ښاغلي اندرابي دا ډول طالبان تورن کل چې پر سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستان بهرني ځواکونه ووزي او بیا جګړې ته زور ورکړي. خو لبلې خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدا وروسته د افغانستان دفاع وزارت ویلي پوځ د نږدې 30% کې ځمکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري. د وزارت دا څرګندونه داسې مهال کړي چې امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راټیټ کړی دی. بل ورته ناتو هم ویلي راتلونکي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې پریکړه وکړي چې افغانستان کې سرتیری وساتي او که خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور حال به د اسدالله لودین په راپور کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمدزی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالي او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیواله ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولی شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښیي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چاره وي چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي، فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان زعفران د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انسټیټیوټ له لوري د افغانستان زعفرانو ته د ښه خوند له امله د سرو زرو درې ستوریز میډال ورکړل شوی. د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې یو معتبر انسټیټیوټ دی، تر اوسه په نړۍ کې بېلابېل خوراکي توکي د خوند یا ذائقې له پلوه ارزولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان زعفران په نړیواله کچه لومړی مقام خپلوي، بلکې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په پرله پسې ډول د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کوي. د ننګرهار وادي کانال شرکت 450 بیروزګارو خلکو ته د کاري زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د ننګرهار د کانال شرکت ویان همایون غریب مر ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شرکت د زیتونو په 400 فارمونو کې یې د خاخونو پریکولو او ویلوی جوړولو شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې 450 بیروزګار خلک پکې په کار بوخت دي. د غریب مال په خبره په دغو کسانو کې چې په یاد پروګرام کې په کار بوخت دي 400 تنه غنم هم ایشل کیږي. غریب مال وایي چې له دې پروګرام یې هدف د زیتون د فارمونو سمه پالنه او بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. او د هم د کابلو بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر وو او یو افغانۍ لس پله یو یورو درې نوی افغانۍ شل پله یو پوند یو سلو درې افغانۍ شپېته پله یو سو درې شل افغانۍ 50 پله زر ایراني تومان درې افغانۍ 50 پله زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ یو زر پاکستاني روپۍ 420 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمیوه نړیواله موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. ژان لودریان ویلي له اټومي تړونه د ایران بیا بیا سرغړونې د دې کار التیا پېښوي. ایران په دې وروستیو کې ویلي چې په فردو اټومي تاسیساتو کې تر 60% پورې د یورانیمو غني کول بیا پیل کړي او پرمختللي سنتریفیژونه نصب کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیمو 60% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچی ورځپاڼې خپره کړه ویلي، د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 4 ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنگټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشت کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 60% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي، دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنگټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي، د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنوري په 14مه اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیمو د یو ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایرانه غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتر افغانستان په اړه مسایلو ته راګرځو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي څوک ورسره مرسته نه کوي او په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د افغانستان د حکومت او نورو مرستندویه ټولنو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د مرستو غوښتنه کوي. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال پر رپورټ کې واورو.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ آزادې راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میر عباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي.
یواری پای نشته وسره چې دی دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړه شوې دي. خو زه دا د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته دا زر نظر میشته را ده مرسته وشي ځکه بل بچ په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي خو میشته را ده په مخ خوراکي مواد شریکو کا شوی نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل خو په دا دومره موده کې د دوی په اړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه دا ده چې پاکستان حکومت د پنیږدې لارو دوی ته د بیرته ستنېدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بارډرینا په میشت سه باندې ایوار جی بیمور یې ورړا په د غلم خون ته چې ور سواله وا پاسه قسم د پکاچ کې روړ تیرین ار څه زړه سول خوان دی وان دی د وطن په تامه دي چې میج و خپل وطن ته سیدا پرېږ دي قد ما داخله مشرون یو ور ده کې ساده میج اپیل ور وی چې د د پاکستان او چرواکي سره ملا شي د خبره ده څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک دی.
بلور ته د خوځ کډوالو چار ریاست چارواکي وای چې وزیرستانه کډوالو ته د 2000 زګیدې سکال تر پایم راستې ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کې ویچي نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابعه وکي. د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وویل
دبليو اف پی ته مو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچیر دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنیو لیست چې د ستنېدو غوښتنه کوي دیوی عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو نور بس دی اونې ځ خبرونه مې هیروي د استډیو په ژوندۍ باندې مختز همکار ملالی بشیر مختوړي خو اوس به له خپل همکار وورو چې کابل چاپی خبرونه کوم موضوعاتو ته ډیر پام اړولې ده.
مسیر ورځپاڼې لیکلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او په دې موده کې بین الافغاني خبرې بریالۍ نشوې. د لیکوال پان دا خبرې به کمزوري او آن ښایي ناکامې سي، سخت جګړې به وسي او د دې ویره جدي ده چې لوی ښارونه سقوط سي. په سرمقاله کې راغلي که ښارونه سقوط هم نسي تر اوسني حالات به لا زیات ناوړه پیچلی او خونړی حالات وي او افغانان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لوېدلي وي. نو لیکوال د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د بین الافغاني مذاکراتو پر کامیابیدو ټینګار کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالي ته په کتو ښکاري چې پاتې امریکایي ځواکونه به هم وزي او که ځنډ هم پکې راسي دا به د دوو درې میاشتو ځنډ وي. له همدې امله په کار ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات چټک او یوه مطلوبه پایله له ځان سره ولري. د هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی که بهرنی ځواکونه کمیږي بیرته ډېرېدای هم سي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي ځواکونو د کمیدو پریکړه په بیلابیلو ډولونو تعبیرېږي. څوک پر افغان حکومت فشار بولي، څوک د پاکستان غوښتنه بولي چې ګنې د سولې په پروسه کې له امریکا باج اخلي او افغانستان یې ورخوشې کړی، خو ځینې نور بیا د طالبانو ته امتیاز او د هغوی پر وړاندې د امریکا ماته بولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا په اصل کې دا د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان و چې عملي یې کړ. د سره مقالې په پای کې یادونه سوي چې د امریکا کانګرس له دې پلان سره مخالف دی، نو که راتلونکي ولسمشر جو بایډن وغواړي بېرته یې زیاتولی هم سي. هشتې څوب ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې له لوري د راتلونکي مالي کال د بودیجې د دویم ځل رد په اړه لیکنه کړې ده. هشتې څوب لیکلي دي د ولسي جرګې له لوري په دویم ځل د بودیجې رد ته په کتو داسې ښکاري چې د حکومت او ولسي جرګې مناسبات عادي نه دي او دوی نه دي توانېدلي چې په یو تعامل سره د هېواد ملي چارو ته رسیدنه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوي د بودیجې په سر اختلافات دوه پیغامونه له ځان سره لري. لومړی دا چې د حکومت له لوري د بودیجې په پیشنهادي مسوده کې باید تعادل او اصلاحات راسي. دویم، حکومت باید په چارو کې د وکیلانو له حقوقي ځای ځای ګوټي نه سترګې پټې نه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په بودیجه کې د تنخواګانو انډول یو معقول وړاندیز دی چې حکومت یې باید ومني، ځکه د لیکوال په باور له دې سره به د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې حقوقي عدالت تامین سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت ویلي له رد وروسته به په بودیجه کې توازن او عدالت په پام کې ونیسي، خو د دغه وزارت ویانو ویلي و چې په اوس وخت کې د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو انډول امکان نه لري.
ازادي رادیو او ری او اوسم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریښي دي.
ستاسو لا پیغامونه
نو زه به صاحب د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځان اوسه دی، بالخصوص په کوچانو ته. کوچان کوم د سرځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته سلام مفایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه دشتار شو له سوین نه پټمو کی ما موږ دا شربانی نه داخله ده چې کندوز ولایت ده چې دا ولې سوین سرکان ټول خراب دي. دا شل کله خوروري جنگونه کې د ټول یوهادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د سیاسي د ولسوالۍ سړک نه جوړیږي. شربانی نه داخله چې موږ د سیاسي د ولسوالۍ سړکونه جوړ کړي. سلام علیکم.
سلام د زابل ولایت خمسا سراړي کنيول د ځمټ وستنه دا ده چې زابل ولایت کې د بیسن شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ باید تر لوړ څو چارواکو ورسېږي. سلام.
زما نوم شریف الله دی د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ستاو کلي اوسېدونکی یم. وروره رسېده چې مخکې زه امنیتي دنده وظیفه کې وم په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکولو سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو سره هیله کوم چې معیبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا هو ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي. کور مو ودان پیغامونه تل راته ثبتوي او موږ هم تل درته